روغتیایی وضعیت په خاطر خپل ټول کنسرتونه او مرکې لغوه کړي دي.
د فرشتي جلازې څخه په مننې سره اوس به هم له سباون کاکړ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو مصوبه د افغانستان کابینې لخوا نهایي شوې او ټاکل شوې په نږدې وخت کې داو طلبۍ ته وړاندې کړي.
هر هغه کمپنۍ چې جواز ولري بانکی فعالیتونه مساله تخنیکی و مسلکی وی منظم وی بانکی اعتبار ولری اگر ریپورټیشن یا ایمیج په سیمه کې جوړ وی هغه ته مونږ ترجیح ورکو.
شغلی عبدالرحیم زی زیاته کړ چې دا طلبی کمپنی کولای شي د مالیه وزارت ته تر اعلان وروسته دوه میاشتې کې خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چین غواړي د خپلې سوداګرۍ لمن له کابل څخه نورو ولایتونو ته هم پراخ کړي. د دغه خونو د عامه اړیکو مشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې چین به په هرات او کندهار ولایتونو کې د وچې میوې د پروسس او د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د ښاغلي رسولي په خبره څه موده مخکې د چین سفیر کندهار او هرات ولایتونو ته سفر کړی و څو د چیني شرکتونو لپاره د سوداګرۍ او پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د برېښنا نشتوالی د دې سبب شوی چې یو شمیر فابریکې خپل کار نه ودروي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مرستیال سیروس حلاف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فابریکو له درېدو سره ګڼ شمیر کسان هم بیروزګاره شوي دي. د ښاغلي حلاف په خبره کې حکومت دغو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي په دې ولایت کې به نورې فابریکې هم خپل کار نه ودروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني او 15 پته پوله، یو یورو 1 افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 613 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واورېدل. تر یوې لنډې دمې وروسته ورځو ځینو نړیوالو سیمه ییزو راپورونو ته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیل نوري اس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریه ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقر ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې خپل نوم له خودلو د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریه د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریه اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په غوښتنو کې مرسته کوي. راپور لمخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو لمخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیا او چې وکول شي د هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریه وسلهواله اپوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر رقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلهوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې کپراتونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارت لدی سرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمیر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر داسې مهال د داعش په وړاندې د هوایي بریدونو د ډېرېدو خبره کوي چې په سوریه کې هم د حکومت او هم د ایراني قوتونو د ملاتړ په هدف د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم په نړیوال مسلو کې تم کېږي. روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغو رپورټونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي چې په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. سلطان محمد سرور همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی او د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په استناد د دې رپورټ نو تفصیل اوروي.
فریبا جان مننه. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیې، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیځو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیځو رسنیو د رپورټونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشر الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کېږي، بلکې په روغتونونو، جوماتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کېږي. هغه ویلي دي چې لویدیځ رسنۍ تور لګوي چې د مونږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړ شوي دي او مونږ دغه رپورټونه د روسیې ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې مونږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیې او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل که چیرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي، نو مونږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنګ یو برخه ګڼو. ښاغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې ده ته ځواب ورکړي. د سوریه د رژیم مخالفینو، څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسي ځواکونو په بمباردمان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو رپورټونه ورکړي دي. د سوریه الاصله امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریه کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تیر اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې اته ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 10مه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو لکبله، بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نښه کوي چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او دوستانو د معمول سره سم د نن ورځې اونیز پروګرامونه زموږ د اساسي او بشري حقونو او بل اونیز پروګرامو مخکښې ښځې دی چې په دې کې هم له یوې مېرمنې سره امرکه سوې ده، خبرې سوې ده. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان په اړه یو بل مطلب درته لرو چې د تاریخي آبدو په اړه دی. او وروسته بیا اونیز پروګرامونه اورېدلی سي. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې او لرغونې سیمې طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د سمنګان ولایت اطلاعات او کلتور د ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړې ده. تفصیل به یې له مجیب رحمان حبیب سي څخه چې له مزار شریف څخه یې په دې اړه راپور جوړ کړی و.
سمنګان د افغانستان په شمال ځون کې یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په کې لرغونی او تاریخي آثار ډیر موندل کیږي او د افغانستان لرغونی تاریخ هم تر ډیره له همدې موجوده تاریخي شتمنیو څخه منشأ اخلي. اوس مهال په سمنګان ولایت کې موجوده تاریخي آثار او آبدې د طبیعي پیښو له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي وایي چې د تخت رستم لرغونی استوپې د کوکچر هزار سوم تاریخي سیمې او په لسګونه نورې ډبریزې استوپې او تاریخي مغارې د طبیعي پیښو له امله متضرر شوي دي. وافي وایي چې د دوو کلونو را په دې خوا یې مرکزي دولت ته د تاریخي سیمو او لرغونو آبدو د محافظت په مقصد وړاندیزونه کړي چې اوس مهال د مرکزي حکومت د بې پامۍ له امله یا د تاریخي آبدې تر ډیره تخریب شوي او که په موقع سره ورته رسیدګي ونشي په نږدې راتلونکي کې به له منځه ولاړ شي. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې د تاریخي سیمو او لرغونو آبدو او استوپو د ساتنې په مقصد باید د تاریخي آبداتو د محافظت ځانګړې قطعه رامنځته شوې وای چې تر دمه دا کار نه دی شوی. دی وایي چې سیمه ییزو زورواکو په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د کوکچرې حساسوم د لرغوني سیمې په لمنو کې کورونه جوړ کړي دي او مغارې یې کیندلي دي چې په دې کار سره د ژمي پر مهال اوبه به تاریخي آثارو او آبدو ته ورځي او د تخریب سبب به کیږي. بلخوا بیا د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې د زورواکو د نفوذ د مخنیوي او همدارنګه د تاریخي آبدو د ساتنې په مقصد یې دوی اونۍ د مخه د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی تر څو په دې برخه کې د پولیسو یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. د والي ویان وایي د آلمان هیواد په پام کې لري چې د تخت رستم تپې ته ورغلی سړک اسفالت کړي او تر څنګ یې د یادې تاریخي سیمې د محافظت په مقصد د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره مالي مرسته هم ترسره
کړي.
د آلمان هیواد تر دمه دوه ځله سروې ترسره کړې ده دلته او په پلان کې لري چې د تخت رستم شاوخوا حتوي دیوال رامنځته کړي. دوی هم دا برنامه لري چې دلته هوټل کافي شاپ رامنځته کړي او تفریح ځای دلته جوړ کړي او دا مو هم ورسره مطرح کړی ده چې تقریبا 200 متره سړک چې تخت رستم ته ورختمیږي قیر شي. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله په بلخ، غزنی، هرات او بامیان ولایتونو کې هم محلي چارواکي شکایت لري چې د مرکزي حکومت د بې پامۍ له امله ګڼ شمېر تاریخي آثار له منځه تللي او یا هم د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
او په دې سره اونیزو پروګرامونو خپرېدو وخت را ورسېد. ژمنې سره سم لومړی د اساسي بشري حقونو او وروسته د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی سئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بولي خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شراغلاست.
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړئ چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د ده انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیسه محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اکتسابي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ په روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نزد باندې برتره ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخه ونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان
دری کسا پولیس
وجود سویدی آزادی
خزین نفسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخری
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشرا سره هیله را لوسم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسیب پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان دی، نو له دې سره دوګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندھے خاص طن معشمانو ڈیر ناوڑا اثر لری بل موضوع سے رازو نے منگوتا سے پٹولا نے کسی اس موجود ادا ڈیر اگٹ سن زدہ سوالگر سر چال چلان دے نن سبا دا صحیح دے پارا ٹولا نے کہ فخر موجود بھی فقیر بوی مگم د فقیر سرا او د سوالگر سرا دا سے چال چلان نہ دے پکار سے آگا دے توہین تحقیر سی اول خو پکار دا دے سے لگا سرا دے ہر انسان او ہر وگڑے دے وطن دے خپل وس او توان مطابق مرستو کی ترسو پورے سی دغه بدبختی او دی فقر لمن ټوله سی بل مسله موضوع ته منګ پټول نه کې اوس موجود ده بدبختانه متاسفانه باید وایم سی د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا دا سی چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکی هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا چې څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چېرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند له یوازې دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي نو د دې په یوازې باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی وسي د هغو سره مرسته وسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسی په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
مخکخي خزي
احمد شیبریم السلام علیکم دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده دا په اوکراین کې اوسي او د اوکراین په اډیسا ښار کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شوونځی جوړ شي له دې په واورو چې د دغه شوونځي فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلی دی شغله جانی تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسه افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تراک لا ما د کال دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دوی مسلمان چې دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل لیکل او لوستل خو یې بېخي لرې خبره وه او خبرې چې کول هم د ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته کتلل وي که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستلو په اړه دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم هېڅ له سلې زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې دوه نور مضمونونه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیې په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ ماشومان په لسره تنخیره یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو هغه که جغرافیا ده او که تاریخ دی. بیا مو له استادانو سره خبرې وکړې دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیې په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یوه ښوونکي شم خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم دوی ګورم کله چې د پوهنتون نه وزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن څه کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپله څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې ته د فارغه شوم غواړم چې لاړه شم خوست ته هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغله جان مننه سې د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
متاسفم مننه.